درنو دوستانو ستړي مشي اجمل لاندي مو دي ازادي راډيو دي خبرونه ته مو هرکلی کوم. پیل هم لا خبرونه کوو. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ ژمنه وکړه چې د امریکا چارواکي به هغه افغان متحدانو ته د پناه غوښتنې په برخه کې د مرستې لارې چارې عمومي چې غواړي امریکا کې پناه واخلي. ترامپ د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د افغان کډوالو په اړه د یوې پوښتنې ځواب کې وویل ښایي د هغه کسانو په ډله کې چې په دې مهاجرتي پروګرامونو کې شامل دي ځینې نور هدفونه هم ولري. ترامپ د کډوالو لپاره د نورو مرستو جزئیات ورنه کړل، خو دا یې اټکل وکړ چې د دې اداره به د دایمي استوګنې غوښتونکو له شاوخوا 90% کسانو سره مرسته وکړي. نوموړي یو ځل بیا د جوی بایډن د ادارې لخوا د 2020 کال په دوبی کې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو پر ایستلو انتقاد وکړ. دوه افغان کډوال هغه مهال انقرې ښار ته نږدې په یو کرنیز فارم کې د یو ډیران د پاکولو پر مهال د میتان د ګاز له نیول له کبله مړه شول. ترک چارواکو وویل چې انقرې ته څیرمه د څارویو په یو فارم کې د دوو افغان کډوالو مړې موندل شوي. د ترکیې رسنیو رپورټ ورکړی چې دغو کارګرانو هڅه کوله کنده پاکه کړي، خو د میتان ګاز له امله بې سده مړه شوي دي. پلټنو ښودلې چې دوی د سه شنبې د ماښام راهیسې هلته بند پاتې وو او مړې د چهار شنبې په سهار را وستل شول. قربانیان درویش کلن محمد رحیم او بل احمد نومیږي. د ځایي رسنیو د رپورټونو له مخې دواړه د افغانستان اتباع وو. د ترکیې پولیسو د دوی د مړینې د علت او شرایطو د معلومولو لپاره څیړنې پیل کړي دي. دا طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي نږدې 300 افغان کډوال د پاکستان او عراق له زندانونو څخه تر خوشي کېدو وروسته بیرته افغانستان ته ستانه شوي. یاد وزارت د پنجشنبې په ورځ پر خپل رسمي ایکس پاڼه په یو پوسټ کې اعلان وکړ چې دا کسان د تیرې اونۍ په لړ کې خوشي شوي او بیرته افغانستان ته استول شوي دي. یو ورځ وروسته هغه چې د لبنان د حزب الله عمومي مشر ټینګار وکړ چې دا ډله به خپلې وسلې پر مځکه کې نږدې، د لبنان ولسمشر اعلان وکړ چې هېواد پریکړه کړې څو حزب الله نورې سیاسي او ملیشیا ډلې به وسلې کړي. د لبنان د رسنیو د رپورټ له مخې جوزف اون د پنجشنبې په ورځ په بیروت کې ویل چې وسلې باید واسي د لبنان د دولت په واک کې وي څو وکولی شي خپل حاکمیت په ټوله خاوره پلی کړي. جنرال اون چې د تریوی مودی مخکې د لبنان د پاوس کمانډانو زیاته کړې چې ټولې هغه وسلې چې له دولت د باندې د حزب الله په شان د وسلوالو ډلو په لاس کې دي باید راټول شي. د حزب الله او نورو ډلو غوښتل چې د وسلې انحصار د اصل چې یوازې د پاوس په واک کې ملاتړ وکړي او دې غوښتنې ته په پوره مسولیت ځواب ووایي، ځکه چې د پوینا دا یو برخلیک ټاکونکي مرحله ده چې پکې نور تحرکات نشي زغمل کېدی. د 15 لویدیزو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ملګرو ملتونو د درې ورځنی کانفرنس لپاره تر ستو وروسته په یو ګډه اعلامیه کې له نورو هیوادونو وغوښتل چې د فلسطین د دولت د رسمیت پیژندلو لور ته ګامونه واخلي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نیول بارو پرون په یو اعلامیه کې چې په ایکس پاڼه یې خبره کړه ویلي په نیویارک کې فرانسه له 14 نورو هیوادونو سره یو ګډ غږ پورته کوي. موږ د فلسطین د دولت د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوو او له هغو هیوادونو غواړو چې لایې دا کار نه دی کړی چې له موږ سره یو ځای شي. د امریکا ولسمشر د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې له هند څخه پر واردېدونکو توکو به 25% ګمرکي تعرفه ولګوي او پر دغه هیواد به یوه بله نامعلومه جریمه هم تطبیق کړي چې علت یې له روسیې د وسلو او تیلو پیر دی. دغه اقدامات به د انګیس له لومړۍ نیټې یعنی له سبا عمل شي. ډونالډ ترامپ همداراز یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې پر ټولو نیمه پروسس شوو میسي محصولاتو او د مسو پر مشتکونو 50% تعرفه وضع شوې چې له نننۍ یعنی ورځې یعنی پنجشنبې څخه به پلی شي. د ترامپ دا پریکړه ښایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستیو څو میاشتو خبرو د ځنډیدو سبب شي او له دې سره به د واشنګټن خپل ستراتیژیک شریک او د چین په وړاندې مهم انډول رامنځته کوونکی ځواک له لاسه ورکړي. او د امونه هنګانو د شپږیزې کرکټ لیګ د لسم پړاو تلولي خپل کړ. د شپږیزې پایلو بنند د مساینک اتلانو او د امونه هنګانو ترمنځ وشوه. مساینک اتلانو سیال لوبډلې ته د 122 منډو هدف ټاکلو. د اتلانو لپاره رحمان ګوربز د 30 منډې جوړ کړې، خو د امونه هنګانو لپاره عظمت الله مرزي تر ټولو خطو پچونه وکړه. د څلور لوبغاړي وسوځول. د نوموړي تر څنګ عبدالله احمدزي هم غوره تو پچونه وکړه او د 22 منډو په بدل کې په درې وکټونه ترلاسه کړل. امول او ډلې په اسانۍ هدف پوره او د 8 وکټو په توپیر مساینک ته ماتې ورکړه. حسن اساخیل په 4 توپونو نیمه سلیزه بشپړه کړه. دا پرله پسې دوهم ځل دی چې امو د دې سیالیو اتل ولې خپلې.
آزادۍ په سپو کې
در امواج آزادی.
درنو دوستانو ستړي مشي دي ازادي په چپو کې د دیونی خبرونه ته موز اجمل اند هر کله کوم دونی په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت بحث کوو. په تیرو څلورو کلونو کې نږدې څلورو کلونو کې نن د اګست یو دیر شمه ده او په 2023 کال د اګست 15 طالبان واک ته ورسېدل. نو څلور کلنې ته 15 ورځې پاتې دي. د طالبانو حکومت تصویر لاندې په افغانستان کې آزاد رسنۍ او د بیان ازادي په ډراماتیک توګه بدله شوې ده. ګڼې آزاد رسنۍ یا د بودیجې د نشتوالي یا د پیسو د کموالي له کبله وتړل شوې. همدارنګه زیاتره خبریالان له هیواد نه ووتل. هغه رسنۍ چې پاتې وي طالبانو په پرله پسې محدودیتونو کې دغلته د ښځو کارونه په رسنیو کې محدود کړل. همدارنګه د رسنیو په ایډیټوریل پالیسیو یا اداري پالیسیو باندې هم اغیز وکړ. خبریالانو ته وویل شول چې څه ووایي څه ونه وایي څه خپاره کړي څه خپاره نه کړي. زیاتره خبریالان چې په افغانستان کې دننه کار کوي یو شمیر ونیول شول. ځینې د څه وخت لپاره بندیان پاتې شول. ځینې لام په زندانونو کې دي. ځینې بیرته خوش شول. ځینې وګواښل شول چې په عمومي توګه د وضعیت په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت باندې اغیز وکړه. د رسنیو د ملاتړ ادارې وایي چې ګڼ خبریالان په افغانستان کې خود سانسورۍ ته اړ شوي دي، ځکه که دا کار ونه کړي په افغانستان کې له ستونزو سره مخ کیږي. د طالبانو لخوا ګواښل کیږي، په ځانګړې توګه د دوی د استخباراتو د ریاست لخوا. همدارنګه په ځینو نورو مسایلو کې چې هغه پر ښځو باندې مخ په زیاتېدونکي فشارونه دي، د امر بالمعروف اداره مداخله کوي. ښځې اړ شوي دي چې په تلویزیونونو کې مخونه پټ کړي یا ماسکونه وتړي. همدارنګه د خبرونو پر څرنګوالي تفریح خبرونې د امر بالمعروف او نورو ادارو لخوا څارل کیږي، او داسې خبرونې چې هغه موسیقي یا د ځوانانو لپاره تفریحي خبرونې دا منې شوې دي. په وروستیو کې د سیاسي بحثونو په اړه باندې هم طالبانو پرله پسې ځینې پالیسۍ وضع کړي. لومړی وویل چې په سیاسي بحثونو کې باید کوم مېلمانه راوغوښتل شي. له هغې وروسته یې وویل چې سیاسي بحثونه باید مخکې له مخکې ثبت شي، او بېلابېلې ننګونې چې په افغانستان کې په تیرو څلورو کلونو کې ورسره خبریالان مخامخ دي. په دې وضعیت باندې به بحث کوو. بحث مو د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ د سازمان مشر حامد عبیدی رابللی. همدارنګه د آریانا نیوز پوهنه خبریال رحمت الله زیارمل هم راسره دی. له دې دواړو سره به په وضعیت باندې غږیږو چې په افغانستان کې دا مهال د رسنیو وضعیت څه ډول دی. خغل زیرمل را سره وصل شوی دی. هیله ده چې خغل عبیدی به هم را سره په څو شیبو کې وصل شي. زیرمل صاحب، د تاسو په فکر باندې اوس په افغانستان کې په مجموعي توګه آزاد رسنۍ په څه ډول یو وضعیت کې دي؟ ډیره زیاته مننه. زه
خپل ور تاسو ته درنو اوریدونکو ته او ټول تخنیکی ټیم ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. ډیره مننه. د افغان خبریالانو په وضعیت باندې بحث ډیره مهمه موضوع ده. د افغان جمهوریت تر سقوط وروسته تاسو خبري او خلک پوهیږي چې په افغانستان کې د بیان ازادي یو په بل پسې په دوامدار توګه سخت تر سانسور لاندې ده، او په ټول رسنیز ډګر کې واجه هغه څه خبريږي چې واکمنې غواړي. د هغوی د نظریې، د هغوی د فکر، د هغوی د غوښتنو او د هغوی د ایډیا خلاف هر هغه څه چې خبرېږي هغه باید سانسور شي او لږ تر لږه د نشرېدو مخه ونیول شي. همدغه تېره ورځې ما یو څه کتل په ټولنیزو رسنیو کې. زه غواړم یوه بېلګه مخته کېدم د ښه وضاحت دپاره چې د امنیتي ځواکونو یو پخواني سرتېري کورنۍ له دې عمله تهدیدېږي چې هغه د افغانستان د ملي بیرغ په ورځ باندې د ملي بیرغ پورته کړی دی او په خپل والد نشر کړی. نو د هغوی د سیمې د اوسنۍ واکمنو یو ډول سرتېری ورته وایي چې کورنۍ ته ګواښ کوي چې کچېرې دا لرې نه کړي او لږ تر لږه بیا تاسو له خپلو ادرسونو نه په ټولنیزو رسنیو کې دغه ډول فعالیت وکړي، نو دا ورته هغه شرایط وای محدودیتونه وای چې دا 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 د دې چلندونو سره به مخ شي. دا یو بیلګه و چې هم د تیرو څلورو ساعتونو کې ما وکتله په تیرو څو نیو کې په افغانستان کې لږ تر لږه و ژورنالستان په بیلابیلو ډول باندې نیول شوي، ګواښل شوي او تهدید شوي دي. نو دغه ټولو ته په کتو باندې ویلی شو چې په افغانستان کې د بیان ازادي اوس سخت تر ګواښ لاندې ده. خبریالان نشي کولی چې فعالیت وکړي، معلوماتو ته لاسرسی ولري، او دا وضعیت د هغه چا دپاره چې هغوی په ژورنالیزم کې کار کوي ډېر خواشونوونکی دی. که له وطن لري دي او که په وطن کې دننه دي، پرې خفه دي او هیله لري چې واکمن به د دې وضعیت د بدلون دپاره لږ تر لږه هغه اقدامات وکړي چې دوی ژمنې کوي.
خغل زرمله ما چې تاسو ویل لږ تر لږه په تیرې وونه کې دا ریپورټونه خبرو شو چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو او خبريالانو د محدودیتونو په دوام. تازه دغه د خبريالانو مرکز ویلي دي چې په ورستیو درې وونه کې په کابل کې او یو بل ولایت کې د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر زینو مامورینو لږ تر لږه و خبريالان او د رسنیو فعالان نیولې دي. خو په عین حال کې د طالبانو حکومت وایي چې دوی د آزادو رسنیو موجودیت ته ژمن دي او غواړي چې آزادې رسنۍ ووسي. نو د تاسو فکر باندې د طالبانو هغه کم د طالبانو د حکومت هغه کم معنا چې دوی د رسنیو له آزادو رسنیو نه اخلي، دوی په باور آزادې رسنۍ څه دي که خبریالان لکه تاسو چې ورته اشاره وکړل دغه ستونزو سره مخ دي، دوی خپل د آزادو رسنیو نه دي، دوی د دوی هدف بیا څه دي؟
دا ډیره زیاته یوه مهمه پوښتنه ده او زه غواړم چې یو پام دې منځ کې یو دا خلکو ته مخې ته کېږدم چې په ټولو روایتونو کې او که موږ چیرته د نړۍ تاریخ هم وګورو، هیڅکله هغوی چې د حق چغې وهي حق نه بندوي یا حق ویونکي نه بندوي. موږ سره هم دا پوښتنه ده چې واکمن د حق چغې وهي مګر بیا ولې د حق ویونکي د حق د ویلو نه ډاریږي یا د رښتیا د ویلو نه ډاریږي؟ دا یو ډیره مهمه پوښتنه ده. خبره دا ده چې د دوی تعریف چې دی زه فکر کوم چې دا جلا دی د آزادو رسنیو فعالیت. دوی فکر کوي که یو څوک یو رسنۍ رامنځته کړي، هغه که ټلویزیون وي که راډیو وي یا په ټولنیزو رسنیو کې یو پلیټ فارم وي او په هغه کې یو ادرس رامنځته کیږي، دوی فکر کوي چې ایواز دغه اشخاص چې رامنځته کړي او حکومت نه دی رامنځته کړي. البته دا زما نظریه ده، دا به امدا به بسنه کوي چې دوی ورته وایي چې دا آزاد خپلواک او شخصي دي، نور نشرات باید د دوی لپاره وي. البته چې دوی دغه نشرات ته د وطن د ګټو تعریف ورکوي، مګر دغه تعریف چې دوی ورکوي دا د ټولو خلکو لپاره د منلو وړ نه دی. مثال دا هم د وطن ګټي دي چې کچیرته د کوشتېپې کانال جوړیږي چې دا یو ملي پروژه ده او یو ژورنالیست اجازه ورکول شي چې هغه په خپلواک آزاد بی پرې ډول په دې باندې تحقیق وکړي. دا هم د وطن په ګټه باندې دي چې کچیرته د کابل جلال آباد دویم سړک جوړیږي او یو ژورنالیست اجازه ورکول شي او له دوی و پوښتي چې په څلیروي ساتونو کې لږ تر لږه په دې لار چې پټکونه چول شوی او خلکو پیسې ټولیږي، دا پیسې څومره دي، په کوم قوانینو اخیستل کیږي، چیرته ځي، بیرته څنګه مصرفيږي او د دویم سړک کار څنګه روان دي. زما هدف د دې مثالونو نه دا دی چې دا د وطن ګټي دي او دې ته ملي ګټي ویل کیږي، خو دغه اجازه نشته چې څوک دا کار وکړي. مګر برعکس دا اجازه شته چې یو ژورنالیست باید لاړ شي او وایي دی او څو ماشینونو نه ویډیوګانې واخلي او وایي چې دا دې د دویم سړک کار روان دی ولو که هغه په موقتی ډول ودریدل وي. نو زه ډاډه یم، زه پوهیږم چې د دوی به دا ډول خبرې نه خوښیږي او زموږ هدف کلم دا نه دی چې منفي باپ اوسو. مونږ ته خبره دا ده چې د آزادو رسنیو فعالیت یا خپلواک نشریات د دې تعریف باید واضح وي. که چیرته د وطن د ګټو پر وړاندې کې وي، د ملي ګټو پر وړاندې کې وي، نو په کار دا ده چې هغه چوکاټ کې آزادي ورکول شي. او که چیرته د وی ډلې د یو ګوند د وی ایدیالوژي د خلکو د پاره نشرات وینو، زه فکر کوم دا بیا جفاده چې وویل شي چې آزاد رسنۍ شته دی او په آزاد ډول فعالیت کوي، ولی په پرله پسې ډول خبري اعلان تهدیدي هم دا وزم کوم خبري کوو
او ډیر څه وایو نو 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 خای چې د دوی د ډلې په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول یو څوک وګواخل شي آیا دا خپل واقعي د مونږ خو چاته کنځلې نه کوو هدف هم دا دی چې خلکو ته تشریح کو چې د بیان ازادي څه ده نو دا مثالونه ما د دې لپاره ورکړل چې خلکو ته خو وضاحت وشي او خلک په دې باندې پوه شي چې آزاد رسنیو فعالیت څه ډول دی او د یو ایدیالوژي یا د یو ډلې د ایدیالوژي د پلوي یا د هغه په خوخه نشرات څه ډول دی
خغلی زرمل زه غواړم چې یو پښتنه وکم رسنۍ یا ژورنالیستان هیڅ وخت کې دی هیڅ هواد هغه چارواکي یا واکمن چې دی هغه حتی کډیر دی او شفاف نظام واکمن هم یو غواړي چې خیر خیګنه راشي بیا هم له رسنیو سره وخت نا وخت مشکل راځي خصوصا هغه ادارې چې دی خلکو په وړاندې ډیر ځوابګوی نه یغې خو بیا ډیر ستونزې لري له رسنیو سره ځکه د رسنیو کار لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه لاغه شیان سره دی چې هغه دی وطن په ګټه یو دی خلکو په ګټه او کې دی چې چارواکي چې کومه ګټه تعریفي یا د خپل واک دوام تعریفي یا هغه څه چې ژورنالیستان ورته دی خلکو د ګټو ګوګوري توپیر ولري تاسو په خپله افغانستان کې دیو ژورنالیست په توګه کار کړي په یو ولایت کې مخړې دي د تاسو فکر هغه وخت هم ننګونیم وي ستونزیم وي مشکلات هم وتر یو هدا پوری دی هغه وخت د مقایسه باندې دی یو خبريال او وسنی خبريال چې د طالبانو تر واک لاندې کار کوي او دیو خبريال په توګه دند تر سره کوي څه توپیر لري هغه کمی سهولتونه امتیازات و چې یو وخت افغان خبريالانو او د رسنیو کارمندانو لرل شي وسنه لري
ډیر مننه زه غواړم ستاسو پوښتنې ته په درې برخو کې لاند ځواب وایم البته کوشش به وکم چې د خپل تجربه او پوهه لامل زده چور سره مخ شوم یو څه اوریدونکو ته وړاندې کوم اولنی خبره خو زستا دا خبره تاییدوم چې په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې تل د رسنیو او د رسنوالو ټکر د واکمنو سره وی او افغانستان کې بم داویزه کوم درې مدرجه هیواد یو زه دا خبره هم در سره تاییدوم زما د ډیر مطالعه او زده کړې نو ورسته چې د دنیا په هیر از ګوټ کې د رسنیو بش پړ خپلواکي چې دا دا یو 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 څه دي چې زه شخصا په دې یو خبريال په توګه باور نه لرم د دې معنی څه ده د دې معنی دا ده چې هر جغرافیه ځانته ځانګړي ارزښتونه لري او په کومه جغرافیه کې چې کوم ژورنالیست وسیږي دا د هغه مسولیت ده چې دا باغ جغرافیه د ارزښتونو پر اړه کې خپل مسلک مخې ته ویسي نو دا بشپړه به ترپی نشو البته دا په دې معنی نه ده چې ژورنالیست به د واکمنو طرف کوي ژورنالیست به د جغرافیه طرف کوي او د هغه د ارزښتونو پر وړاندې به مخه تزي بالکل په خوام مشکلات وو په 13 شل کلن جمهوریت پر مهال باندې مشکلات وو معلوماتو تلاسرسه سخت او امنیتی پیښوي ژورنالیستان تهدید کیدل بندیان کیدل وجل کیدل مګر یو چوکاټ موجودو د رسنۍ قانون موجودو د بیان د ازادۍ د پاره په اساسي قانون کې وضاحت موجودو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د دې لپاره د نشراتو مونیت موجودو الته فرعي قوانين طرز عملونه موجود وو او دا غي پرانا کې دا ټول پروسیجر مخه تطله د بیلګې په توګه کچیرته یو رسنیزه تخطیره منځته کیدله د امنیت کارمندان نه تللغه ژورنالیست په خیا ولاسونه نه تړل او امنیت یې نه راوړلو هغه د نورو اړوند قانوني بنسټونو نه یا ادارو نه مراجعه کوله او په سلسله وار توګه پوری هغه ژورنالیست بل اخر هغه ستیر وطن چې شوی وی دی هغه نتیجه په لاس باندې ورتله او که چیرته قانوني تخته و باید قانوني چلن ورسره شوی وي مګر دا خبره اوس بيخي برعکس ته د ملي امنیت د ادارې او کارمنځي او څوک ریوان کې نيسي ورته وي تا تخته کړي بحث دلته د قوانینو خلا ده که صحیح ده چې څوک کار کوي په خوابم دا تیر وطن وي وسبم دا تیر وطن وي مګر قوانين باید موجود وي دوی وایي چې موږ د جمهوریت د محل د رسنیو قانون وسم تطبیق کوو مګر دا یو شوار ده هغه د رسنیو قانون ډیر واضح دي او پاغه کې په ډیر وضاحت سره د هر چا حدود معلوم شوی دي چې رسنوال بچکی حکومت بچکی او اړوند ادارې بچکی او د تخته عالی کمیسون بچکی دا ټول په دې کې واضح شوی دی او زما هیله ده چې که دوی دا خبره کوي هغه ته باید پام وکړي مونته د جمهوریت پر مهال باندې ډیر کله د اشخاصو د ژورنالیستانو سره ټکر راتللو هغه مهال په وطن کې زورواکي و او دا زورواکي د جنگ لامل و نو کله کله به زورواکانو قوانين نقض کول او ژورنالیستان به تهدیدول مګر کله بچی د جرنالستانو تل درنه شو بیا به دغه زورواکی په داسې غارونو نه نوتی و چې کوشش به کولو چې جوړجاړی رامنځته شي، مګر اوس ورته کړنې د یوې واکمنې ډلې له خوا تر سره کیږي. توپیر داده لوی ستر توپیر داده او زمونږ هیله داده چې هغه د تیرو زورواکو تجربې د یو نظام په توګه تر سره نشي، اوس ځکه دا نظام دی او نظام باید ټول خلکو ته ځواب ووي او هر چا حقونه پکې باید د یو قانون د مخې تعریف شوی وي.
مننه. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ د سازمان مشر حامد عبیدی هم را سره وصل شوی دی. عبیدی صاحب ستړي بشي، مونږ یو څه بحث مخې ته بوتلو. له تاسو نه به زه وپوښتم، مونږ په تیرو څلورو کلونو کې چې طالبانو واکمنی پیل کړې ده او پر رسنیو پرله پسې محدودیتونه را پیل کړي، وخت په وخت له تاسو سره د رسنیو د ملاتړ د نورو فعالانو سره بحثونه او خبرې کړي دي، داسې ساده تعریف یې که تاسو راته وکئ یا په ساده ژبه راته ووایئ چې طالبان وایي موږ د بیان ازادۍ او د رسنیو ازادۍ ته ژمن یو، ظاهرا څو آزادې رسنۍ په افغانستان کې فعالیت کوي. د تاسو فکر باندې د رسنیو او د بیان واقعي ازادي او هغه تعریف چې طالبان ترې لري دا څومره توپیر لري؟ طالبان ازادې رسنۍ څه ته وایي، د بیان ازادي څه ته وایي، او واقعي د بیان ازادي او د رسنیو ازادوالی څه شی دی؟ و بخیر د تاسو مایکروفون بندې کوم، مایکروفون هم چالان کوي. او باید
وسم شو او سلامونه تاسو ته زرمر صاحب ته په بخنه چې زله نو وخت وصل شو.
هله
د طالبانو زه فکر کوم د طالبانو تعریف د بیان د ازادۍ څخه ډیر واضح دی. موږ کله چې بیان ازادي وایو او کله چې رسنیز نظامونه او سیستمونه وایو، بیا نو دلته کله کله طالبان هڅه کوي چې په یو ډول د بیان د ازادۍ د کلمې نه استفاده وکړي. په دې معنی چې کله چې موږ دوه نظامونه چې اوس ډېر بحث پر دغو دوو نظامونه د استبدادي نظامونه او د رسنیو د آزادو رسنیو چې آزادیګرا استبداد ورته وایي، نه پوهېږم پښتو به کوم ټکی ورته سم راشي. د دغو دوو نظامونو توپیر دی، په استبدادي نظامونو کې انتقاد جرم ګڼل شي او خبریالان رسنۍ نشي کولی چې پر نظام نیوکه وکړي. دا یې تر ټولو هغه مهمه ځانګړتیا ده. او په آزادیګرا نظامونو کې بیا دوه اصله ډېر مهم دي، یو اطلاعاتو ته لاسرسی او بل انتقادي ژورنالیزم چې کریټیکل ژورنالیزم ورته وایي او واچ ډاګ ژورنالیزم چې ورته وایي چې رسنۍ کولی شي څارنه وکړي د حکومت د کړنو څخه. اوس که تاسو راشئ اوسنی نظام وګورئ، نه اطلاعاتو ته لاسرسی پکې شته، اطلاعاتو ته لاسرسی صفر دی تقریبا، یعنی ولس اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري، خبریالان اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. یوازې هغه معلومات یا هغه مس انفارمیشن یا دس انفارمیشن یا هغه غلط معلومات چې واکمنه اداره غواړي هغه د رسنیو باندې د فشار له وجې خپرېږي، یعنې هغه فشار راوړي رسنیو باندې چې هغه اطلاعات خپاره شي. او دویمه مسله چې کریټیکل ژورنالیزم یا انتقادي ژورنالیزم دی، تاسو د کریټیکل ژورنالیزم یا د انتقادي ژورنالیزم بیل ګیټس نه ګورئ. مثلا بیا کریټیکل ژورنالیزم تر چاته لاندې دا نور انواع د ژورنالیزم دي، چې مثلا یو ډول د انویسټیګیټیو ژورنالیزم یا څېړنیز ژورنالیزم دی. کنه تاسو بیل ګیټس په تیرو څلورو کلونو کې نه ګورئ. دلیل یې دا دی چې واکمنه اداره ورته ژمنتیا نه لري او نه غواړي چې انتقادي ژورنالیزم وکارول شي. یوازې په ځینو مواردو کې اصل دغه 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 ستو استفاده چې طالبان کوي دغه ټکی نه کوي. په ځینو مواردو کې رسنۍ، خبریالان او ولس حق لري چې انتقاد وکړي، چې هغه د ټولنې دویم لاس موضوعات دي. په دې معنا چې هغه مهم کرخې نه دي چې حکومت مثلا د حکومت مهم کرخې وي. که نه مثلا په ټولنیزو مسایلو باندې انتقاد یعنی وکړه د وکمن ادارې ته جدي مسله نه ده، او په استبدادي نظامونو کې خبریالان او رسنۍ کولای شي په د اهمیت لپاره هغه مسله باندې انتقاد وکړي چې هغه دویم درجه کې دي، کنه مثلا ټولنیز مسایل یا مثلا اقتصادي موضوعات. په دغه موضوعاتو باندې نیوکه امکان لري په استبدادي نظامونو کې دوی څه دینه ګټه پورته کوي، دوی نه استفاده کوي، وایي چې موږ په رسنۍ آزاد کړي چې انتقاد وکړي. فعال کې چې په دویم ډول معلوماتو باندې هغه معلومات چې ډېر اړین نه دي هغه موضوعاتو باندې انتقاد امکان شته. په اصلي موضوعاتو باندې چې د حکومت مثلا سیاست، د حکومت مثلا بودیجه ده، د حکومت بهرنۍ سیاست ده، مثلا د نجونو مسله ده، د نجونو د زده کړو مسله، د دوی ترمنځ د اختلافاتو مسله ده، مثلا د دوی د مخالفینو مسله ده، د دوی هغه ځینې کلمات چې دوته کارول کېږي مثلا امارت اسلامي وکارول شي، یا مثلا امیر المؤمنین وکارول شي، یا خلیفه وکارول شي، دغه تشریفاتي موضوعات کنه، دغه موضوعات دوته هغه سری کرخې دي. او دغه سرو کرخونه خبرالان اجازه نه لري چې خبرالان اجازه نه لري چې دغه موضوعات په اکله راپور جوړ کړي یا خبر جوړ کړي. نو توپیر اصل خدغه ذکر دی چې ایما په باور اوسنی نظام یو استبدادي نظام دی، ځکه چې د استبدادي نظامونو ټولې ځانګړتیاوې په دغه نظام کې لیدل کېږي. او دوی چې د بیان ازادۍ مسله را پورته کوي چې بیان ازادي شته، زه فکر کوم دا قطعا هڅه کوي چې د ولس پر سترګو خاورې وپاشي. نو
متاسفانه عبیدی صاحب، دوی دیننه چې کوم خبریالان دی، افغان خبریالان په افغانستان کې دیننه چې کار کوي، او خصوصا هغه چې عملاً کار کوي، هغه کدی ادارو په توګه ته پوښتې، او هغه کدی آزاد یا مثلا دی افراد او دی ژورنالیستانو په توګه ته پوښتې چې فعال خبریالان دي، څنګه شي ویلې، څنګه وایي په دغه پالیسیو باندې ډیر کله ځکه چې بیریږي بیرته له ستونزو نه. خو تاسو حتمن معلومات لرئ دغه رسنیو سره په افغانستان کې دننه هم د خپل سازمان له لارې هم په شخصي لحاظ په تماس کې، کوم واضح محدودیتونه دي چې دوی دغه محتویات چې تاسو ورته اشاره وکړله چې د طالبانو خوښ نه دي، او سری کرخی دی ورته کم د سی واضح محدودیتونه په خبرونو باندې، د خبرونو په چلوونکو باندې لګولې دي، او کنه دای واضح دي خبریالانو خپل سانسوري ده، یا هغه عمومي ویره ده چې د دې سبب شوه چې خبریالانو هغه مسایل سره چې فکر کوي په طالبانو خنه لګي کار نه لري.
سریکر خډیر معلوم دی هغه لومړی کې طالبانو یو مکتوب ټول رسنۍ ته سوالو چې بیا وروسته ول چې دا مکتوب منګه نه دا سوال یو ځنې موارد یو رقم مرسته کوله چې دغه مسله ترمیم کی. خو په هغه مکتوب کې واضح ویل شوی و دغه سریکر ته ډیر معلوم دی، او په شفافي ډول طالبانو پالیسی دا ده چې ډیر موضوعات په شفافي ډول وایي، او په ټول ولایتونو کې دوی ټیمونه لري، واتس اپ ګروپونه لري، او معمولا د استخباراتو د ادارې مسؤل یا د امر بالمعروف د ادارې مسؤل یا هم د اطلاعاتو د کلتور مشر د دغه ګروپ مدیریت کوي. دوی خبریالان جلسو ته دعوت کوي، اول ته په شفافي ډول دوی ته وایي څه وکړي څه ونه کړي، او اکثره موارد له بعد امر په شفافي ډول ویل کېږي. یو څه کرته ډیر معلوم دي، مثلا د بودیجې پاکله هیڅ رسنۍ څه نشي ویلی او خبرم پرولی نشي. مثلا د دوی ترمنځ کوم اختلافات چې دي، د پاکله خبر د خبرونو خپرول ناشونه دی، مثلا د دوی د خارجي سیاست پاکله، د پولیس سیاست پاکله، یا مثلا د دوی مخالفین چی دي بهر کې فعالیت کوي، یا دیاسپورا پاکله، دغه موضوعاتو پاکله د خبرونو خپرېدل ناممکنه دی. او دا سری کرښې دي، ټولو ته واضح ده چې دا طالبانو لخوا سری کرښې دي، او رسنۍ نشي کولی دغه موضوعاتو ته توجه که خبر شده جو که یا محتوی تولید که. پا مجموع که طول محتوی اگر دوی تو میکانیزم لری ده محتوی ده کنترول لپاره، یا ده منیتور لپاره یا قوی تیم جو کرده چه اگر ده امنیت و ده استخبارات لخوا طول رسانه پراون این منیتور دیگی، او کلا چه یو خبریال و یو پراون انتقادی و یو خبریال انتقاد و مستقیم خبردار ته زنګ وی چې دغه فلانه برنامه کې په تاسو دغه ټکی وکړول یا دغه کلمات وکړول، دا کلمات مستندی دا غفرونه استاپ کوي او تاسو مستخبارات قراشه مستقیم ورته زنګ وی. دا یو ډول کنټرول دی. دویم ډول کنټرول دغه واتس اپ ګروپ میچ تاسو یادونه وکړه، په ټول ولایت کې دوی ټیمونه لري او خبرلان هر میاشتې غواړي او ان تر دې کله کله هر لس ورځو کې غواړي، هره اونۍ غواړي او ورته وایي چې څه کور کوي او څه مخ خپروي. او د دې ګروپ له لارې د دوی هغه د دوی په باور چې لاسته راوړنې نږدې طالبانو هغه هم ټول نشلیږي چې هغه ډېر تشریفاتي خبرونه دي، مثلا ولي د فلانه کس سره ولي د دغه موضوعات په هکله خبرې وکړې، پخوا چې ملي تلویزیون خبرونه خپرول کنه هغه تشریفاتي موضوعات رسنۍ مجبوره کوي چې هغه خپره کړي. او د دې تر څنګ طالبان ځانته دریم ډول کنټرول د دوی هغه خپل نراتیو دی، دوی ځانته نراتیوونه لري او دغه ټول نراتیوز د رسنیو له لارې دوی اڅه کې چې رقم د دې لارې نه عامه افکار کنټرول کوي، ځکه چې دوی ډیر مشخص نراتیوز لري. مثلا د پخوانی حکومت د جمهوریت حکومت هغه منفي پوینټونه دوی اخلي او هغه پکله مثلا یو رقم نراتیو جوړوي چې په خوف فساد او مثلا ټول چارواکي مفسدین او یا مثلا کوم کسانو چې په حکومت کې واک بغلود دغه کار کړی او دغه کار کړی او دغه یو رقم اڅه کې چې د ولس کرکه او پاروي کنه د پخوانیو چارواکو په وړاندې دغه د دوی هغه عمده میکانیزمونه دي چې د رسنیو د کنټرول لپاره پاروي. تیرونه یو دوونه وړاندې ما زما یو بل همکار ډاکټر صاحب بهار منګه یو ریسرچ کړی، یو نوې څېړنه ده چې پایلې منګه دواونه وړاندې هغه ابتدایي پایلې منګه نشر کړې او اوس هغه پیپر باندې کار روان دی چې په خیر په نړیوال ژورنال کې نشر شي. موندنې ډېر جالب دي. مثلا په اگزایل کې کوم رسنۍ چې خبر اعلان چې په تبعید کې فعالیت کوي یا د افغانستان له بهر فعالیت کوي، یو یا فیصد خبرلانو دغه سروې کې ویلي چې دوی ځان سنتوري کوي. دلیل دا دی چې دوی امپران د دوی فامیل د دوی مثلا ملګري په افغانستان کې دي، د لپاره چې د هغوی ژوند خوندي وي دوی د بهر هم ځان سنتوري کوي. دا په دې معنا ده چې فشارونه او محدودیتونه تر دې حده زیات دي او تر دې حده دوی خبرلان ګواښي چې ان تر دې چې کوم خبرلان چې بهر تم راغلی دي هغه ویره زر کې پتا او په ځینې موردو کې ځان سنتوري کوي.
دا تاسو چې کوم ټکی ته اشاره وکړه دا واقعا چې زورون کې په عین حال کې جالب یو ټکی دی. مونږ هتا د خبرونو په برخه کې د ملبنو په پیدا کولو کې کله نه کله چې له هواد نه بهر ملمانه راو بولو د افغانستان نن په سختي یو څوک زریږي، ځکه چې هغه څه چې په کار دی هغه نشي ویلې. له بهر نم ګورو چې ځینې کسان په همدغه خاطر تاسو ویل چې دا تاسو چې کوم دلیل یاد کړ، حتی ځینې کارپوهان یا داسې خلک چې هغوی د معلوماتو یوه پخوانۍ برخه ورسره ده یا اوس معلومات لري او کولی شي خلکو سره یې شیر کړي، له دې نه ډډه کوي چې خپل معلومات شریک کړي له نورو سره، ځکه چې ویریږي په کور دننه د خپلو اړیکو او خپلو راتلونکو په اړه باندې چې ستونزې ورته جوړې نشي. د تاسو فکر باندې که په افغانستان کې د رسنۍ دا ډول محدودیتونو سره مخی له بهر نه چې کوم خبرونه کیږي د نړیوالې رسنۍ د هغوی له خپلو ستونزو نه تاسو خبر یې او همدارنګه د معلوماتو د رسولو په برخه کې له کومو خنډونو سره چې د طالبانو حکومت مخ کړی دی؟ مثلا د ازادۍ راډیو اف امونه په څو ولایتونو کې وس هغه نشته دی خلک مونږ په لنډو څپو اوري، یا مثلا انټرنیټ باندې محدودیتونه دي، صافي په یو نیم ځای کې کله بند شي کله پرانیزي. واقعاً په داسې حال کې چې وس انټرنیټ دی، سوشل میډیا دا او نور لارې هم شته د معلوماتو ترلاسه کولو، خو دغه محدودیتونه چې په بهرنیو دغه دودیزو رسنیو باندې او په کورنیو باندې طالبانو لګولی دي، فکر کوي چې دوی به دغه هدف ته ورسیږي په دا وسنې دي خواله رسنیو او د انټرنیټ په زمانہ کې چې د معلوماتو خلا واقعا رامنځته کړلی شي او دغه کم روایت چې دوی وړاندې کول غواړي په دې باندې خلک قانع کړي کنه خلک به بالاخره نور لارو معلومات ترلاسه کړي یعنی واقعا په دې هدف کې بریالي کېدلی شي
ریو په دغه طالبان فیږي چې په یوشتمه پیړۍ کې دا نقشونه دی او نن کچیر دوی انټرنیټ باندې محدودیت ورځ کی نور لارې شته چې مثلا هغه انټرنیټ پر کوم کې کوم کسان چې انټرنیټ کاروي هغه بنو لار نه کولای شي انټرنیټ وکاروي کنه یا سوشل میډیا وکاروي په دې دوی څه پیږي او دویم دا چې دوی خپل تبلیغات د سوشل میډیا لارې کوي دغه د دوی اکثره روایتونه د سوشل میډیا لارې خبريږي او دوی د سوشل میډیا په قوت پیږي نو ځکه چې دوی د خپل روایتونه او د عامه افکارو د کنټرول لپاره هم دا کار کوي او ټول فشار دا دی چې پر دننه عمومي افکار کنټرول شي او د عمومي افکارو د کنټرول لپاره کور دننه خو ټول رسنۍ محدود کړي او بهر کې چې کوم رسنۍ فعالیت لري تاسو یو داونه وکړه مثلا لبره مرغه د تاسو درسنه د مثلا د بي او اي یا د دوچولې سپارونه محدود کړي مثلا نور رسنه چې اگزایل کې فعالیت کوي لکه اشته سوبو یا مثلا اطلاعات روز یا مثلا آمود دغه رسنه پر فعالیتونه محدودیت وضع کړی دی او بل چې لبره مرغه قدم کولې شي دی بعد هغه زو کې د رسنیو پر سیستم باندې د په تبیت کې یم په مضمون کې کوم رسنۍ چې استابیدی کلمه ورته نه کارو رسنۍ چې بهر کې فعالیت لري لکه تاسو رسنۍ او ورته نور رسنۍ دوه باندې د مالی اقتصادي محدودیتونه وضع شوي او دغه وضعیت د اندښنې وړ دی ځکه چې یو په دیکتاتورشپ کې یا په هغه ودونه کې چې استبدادي نظام دی او دیکتاتوري ده لکه طالبان او واکمنی یو ځنې لار چې کول شي د خلکو ولس د یاد ولس اواز نړیوالو ته ورسوي همدا بهرني رسنې دي او دې باندې باید ډېر سرمایه‌ګذاري وشي او موږ باید په رښتینې ډول اوی بهرني رسنې ولرو چې هغه د افغانانو په لاس مدیریت شي او افغانانو د رسنې مدیریت په لاس کې ولري مثلا په تیرو څو میاشتو کې موږ څو ځلې دغه مسلې ته اډوکاسي وکړه او د پای مو کچ د خدای په لیدو یو په نه افغانستان د نن هغه وضعیت دی لبلې خو اقتصادي محدودیتونه په بهرني رسنیو لګول کیږي لبل هغه نړیوال رسنۍ افغانستان موضوعات په تل ولتیا نه لري دا خو په دې معنی ده چې دغه د افغانستان ولس بخي نور نړیوال ته اهمیت نه لري یو څمیر نړیوال بنسټونه چې فدغه برخه کار کوي من سره همغږي دي او 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 انتر دې چې اډوکاسي کړي د اتوایي کړي چې د غرسنۍ ته باید پاملرنه وشي یا د ګوی بودیجه باید بیرته هغه بودیجه باید تنظیم شي دغه د بودیجه کټ یا د بودیجه پامول د دوه باندې بعد هغه ځا کړي په لور بعد امرغه هغه لوی سیاستونه تصمیم چې تاسو پیګه په دې مسایلو او تر دې مهاله د څه کوم شین چراغ یا شین چراغ د دوه خوانه په بدل شوای سو په اروپا کې هغه کوم غټ رسنۍ چې په دغه کوم غټ نړیوال سازمانونه چې په دغه برخه کې کار کوي هڅه کوي چې په یو ډول دغه خلا دک شي خو د امریکای کومکونه او د اروپا کومکونه سره ډېر توپیر لري هغه کومک چې امریکای کولو هغه سازمانتیا اروپایی و دونو سینه لیدل کیگی او دار داخپلا یو لوی ضربه در افغانستان در سنه یو سیستم تا
او متاسفانه دی
داغا آخری تکای میم داره هیله می داده چه داغا در سنه تو بحر که کار کهی او دای وزنه لاره داده چه در افغانستان دولس آواز نده والو فرسوی داغو تا زنگره توجه وشی او داغا لاره یا داغا آواز ادقل آمود تنش
مننه. متاسفانه چې د امریکا د دغه نوی حکومت دی ولسمشر ترامپ د حکومت ځینې پالیسیو چې بهرنۍ مرستې قطع کړلې. مونږ څه رپورټونه چې د افغانستان نه درلودل مثلا یوازې د یو ایس ایډ د مرستو قطع کولو ډېرې پراخې اغېزې ولرلې. ځینو رسنیو د لوکل او په اصطلاح سیمه ییزو محلي رسنیو پروژې لرلې، پروجیکټونه یې لرل چې له لاسه یې ورکړل او خبریالانو ستونزې سر ورسره زیاتې شوې. ښاغلی زیارمل، تاسو فکر باندې بحث مو که تاسو دی عبیدی سے خبرو کما تبصره لری هغه بم درنه واورو دی. ما پختنه تاسو نه داده د تاسو په چیر افغان خبریالان چې وس بهر تر اغلی دی، دلته خودی کار روزګار او دی ژوند چلولو په نور لارو پسې هم خلک ګرځي. شاید خبریالی دی افغانستان لپاره دی روزی غټلو خو وسیله دلته نه، خو بیا هم رسنۍ او دی رسنۍ او سازمانونو کار ته تاسو له هیواد نه بهر څه ډول ګوري او په تبعید کې رسنوال او رسنۍ څه کولای شي دی افغانستان د نننه خلکو لپاره؟
او ډیر مننه استاد، ډیر خوټه کو ته اشاره وکړه. زه مور ته خراغلاس وایم استاد، ستړی مشي. استاذ خبره ډیره مهمه ده. په د افغانستان په اوسنی وضعیت کې بهر کومې نړیوالې رسنۍ چې دي یا غیر رسنۍ چې خواوي او اوس د کډوال ماجر یا جلا وطنه افغانان بیرته هڅه کوي چې دا سره ترمیم کړي او د هیواد نه بهر افغانستان د پاره نشراتو کې، دا ډیره مهمه ده. د دې باوجود چې د معلوماتو کې بنیمګړتیا وي او هغه مر خلکو ته نه رسیږي لکه څنګه چې په کور د نه رسیدل، منتها د نشتون شتون ډیر مفید دی. او دا به دغه ډګر کډیر ګرم نه وي نو یو څه خو به دا چرګي ګرم وساتي. بل خبره دا ده چې د نړیوالو ملاتړ او د نړیوالو بنسټونو همکاري څاډول د استاد ورته مخکې اشاره وکړه. رښتیا هم چې دا ډیره زیاته سړه شوې ده. هغه بنسټونه چې نړیوالو او هغوی د افغان ژورنالیزم یا د بیان د ازادۍ نه ملاتړ کولو په اقتصادي لحاظ او په سیاسي لحاظ دا ډیر زیات کمرنګ شوې، کاروپا دا او که امریکا دا او که نور نړۍ ده، دوی د افغانستان د بیان د ازادۍ په اړه اوس دغلته د ژورنالیزم په اړه ډیره دلچسپي نه لري او خیالات یې زمونږ خپل تیر وطن وي. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې نړیوالو د بیان د ازادۍ لپاره ډیره زیاته سرمایه ګذاري وکړله، مګر له بده مرغه هغه چا چې رسنۍ لرلې هغوی رسنیز مسؤلیت سم ادا نه کړلی شو. هغوی د بیان د ازادۍ د بقا لپاره دغه شتمنۍ راواخیستلې، په نورو لارو باندې مصرف کړلې او نور کارونه پی وکړل. یعنی د دغه ادرسونو نه چې کوم څه ترلاسه کیدل باید بیرته رسنۍ باندې دا سرمایه گزاریان شوی وي چې دا رسنۍ غختل شوی وي او ګټه به د بیان د ازادۍ د پاره او ګټه به بیرته د ولسونو د پاره و. مګر دوی دا یوازې سوداګریزو یا د ګټوټو د پاره وکړول او نتیجه یې خنه و. دویم د بنسټونو موضوع و. په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې په سلګونه بنسټونه و، مګر دغه بنسټونه ډیرې هغه پانډیوالۍ مخې ته لاړل، په دوستۍ مخې ته لاړل او دغه بنسټونو نه د شخصي شرکتونو یا انجوګانو په توګه استفاده وشوله او دی یو ډول بې باوري رامنځته کړل. له بده مرغه مونږ ګورو چې په دې وروستیو کې د هیواد نه بهر هم ځنې بنسټونه چې پخوا و په بیلابیلو نمونو سره سر راپورته کوي، ځنې نوي جوړ شول. مګر دې باندې نیوکه دا دي، زه بیا هم وایم چې د نشنه د دوی غاګ د دوی شتون د دوی ناستې د دوی حرکتونه دا د ملاتړ وړ دي او مونږ ته ملاتړ کوو. مګر په هغه څوک چې په لومړی کرخه کې دي او په هغوی باندې څه تیریږي، د دې خلکو ډیره ګټه نه ورسیږي او دغه ګټه نه ورسیدل واټن رامنځته کړي. په څه معنی؟ هغه څوک چې په افغانستان کې دي او د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي، هغوی په دې بنسټونو یازمون په چغو باندې باور نه لري، ځکه هغوی وایي چې تاسو نه په سیاسي لحاظ مونږ ته کوم خیر رسولای شي او نه په اقتصادي لحاظ، نه مونږ ته کوم کارمندنه وکړه، نه په سخته کې زمنګا د پاره کوم 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 کلاس نیو او نم کوم بل څه وکړل. او د دې یو دلیل دا دی چې بنسټونه دغه سي مالی امکانات نه لري چې هر چا ته رسیدګي وکړي. مګر هغه څه کلریم هغه په دفترونو او په دیوالۍ او په شخصي مسایلو باندې مصرفيږي، هغه ته ډیره ګټه نه ورزي. نو دا ما چې څول د دې نه چوڑ خبره دا دی چې دغه ټولو نړیوالو ته یو ډول بې باوري رامنځته کړي. مثال زه د یو افغان ژورنالیست په توګه یو بنسټ ته یو څه وایم، یو نړیوال بنسټ ته، مګر یو بل ورته بل سوای، یو بل ورته بل سوای. د منګ ترمنز نه هم غږی، د منګ ترمنز د معلوماتو خلا، د منګ ترمنز بی اتفاقی، غیر مسلکی توب، په افغانستان کې د قوی غختلو رسنیو نشټواله
دا د دې بای شوی چې د نړیوالو تمرکز کم شي او د تمرکز د کمیدا په صورت کې واکمن اډاله غختل کیږي او غوی به ورس تربلی په افغانستان کې د ژورنالیزم د لا لاندې کولو د پاره نور ډیر اقدامات وکړي. مخکې استاد اشاره وکړه هغه د تاسو د سرو کرخو یادونه وکړه. ګوري دا لکه څنګه چې استاد ویل دا ډیره واضح ده په څه معنا د رئیس تر کچې یو ژورنالیست کولای شي چې یوازې په ټولنیزو مسایلو باندې یعنی په ډیرو سطحي مسایلو باندې مرکه واخلي. اغه هم کچیر د پر یو ولایت کې دوه دیرش رئیسان وي نو کولای شي چې پنځه دې ته حاضر شي چې یاره په بیلابیل وخت کې د یو سړک په اړه مرکه وکړي، د شاروالۍ په اړه یو خبره وکړي، مګر د دې کچې د لوړو ته ژورنالستان اجازه نه لري چې خبرې ورسره وکړي. یا لږ تر لږه مثال ما د یو ژورنالیست نه پوښتنه کوله، اگر اته ویل په څلورو کلونو کې زنه يم توانیدل چې ولایت تلاړ شم او والی سره د دې موضوع په اړه خبرې وکم، ان عکس اخیستل ناروا دي. نو دا یو سره کرخه ده، یعنی دا یو حد معلوم ده الته چې ته تر کومې کچې پورې کولای شي چې مخې ته لاړ شي. دویم دا چې کله چې یو څه نشرایي په ډیرو مواردو کې هغه باید چک شي، هغه باید هغه بولټن باید شریک شي، د خبرونو په اړه باید هر ورځ سیاسي د خبرونو مسول مشوره وکړي، باید کسان ورته غویر ولېږي. دا ټول هغه کرخي دی، هغه محدودیتونه دي چې لوړان دی واضح شوی دی او همدغه چوکاټ کې زه فکر کوم زما د معلوماتو په بنسټ یوازې د ګوتو په شمار ذری رسنۍ هغه له دې عمل لګیا دي فعالیت کوي چې هغه چې کوم پیسې هلته باندې دي فکر کوي چې دا به تر یو وخت ژوندۍ وساتل شي. یا دغه رسنوال چې نور کوم بزنسونه لري نو د هغه بزنسونو د ساتلو لپاره دا یو بکاپ کیدلی شي چې هغه بزنسونه په دې باندې یو ډول لکه هغه 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 سرتیری چې دی ودرولی او خپل یو ځای په ساتي دغه یو څه کیدلی شي. خو د دې ټولو باوجود هغه څوک چې افغانستان کې په دې برخه کې کار کوي، خبر جوړي، عکس اخلي، ویداری ته ورزي، مایک په لاس کې دی، سکرین ته ناست دی، دا
سایس لکه چې له زیارمل سیب سره د موږ اړیکه پرې شو. دوستانو زموږ غلا ازادي راډیو ناوړې دی، ازادي په څپو کې پروګرام دی او موږ پکې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د رسنیو په وضعیت غږیږو. د رسنیو وضعیت په تیرو څلورو کلونو کې څنګه شوی دی او څومره محدودیتونه پکې راغلي دي؟ فکر کوم د زیارمل سیب خبرې په داسې حقیقت شوې چې خبرې پوره وي. عبیدی سیب تاسو ته شو د تاسو فکر باندې پدې کې خو هیڅ شک نشته د خاص یارمل سپ تاسو خپل خبري پوره کوي بیا به عبید سپ ته ورشو.
مننه. زما وروستۍ خبره دا و چې دغه ټولو مشکلاتو باوجود هغه څوک چې په افغانستان کې خبر په سیزي تصویر اخلي سکرین تکینی او یا لک تر لګه په دې برخه کې هر ډول فعالیت کوي، کاغه په ټولنیزو رسنیو کې دی، کپ یو ټلویزیون کې دی، کپ یو رادیو کې دی، دا خلک د ملاتړ وړ دي، د ستاینې وړ دي او واقعیا دوی کار سخت دی او په سخت حالت کې د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي. نو موږ د دوی ستاینه کوو او د دې مو خبرې دا معنا نه لري چې موږ خدایمه کده دوی کړنی نه پکو نه فکو. هدف دلته دا دی چې موږ غواړو د دوی مشکلات تر رسیدګي وشي او واکمن چې څه دي د دوی نه دي موږ هیله دا ده چې د خپلو ګټو د پاره او د وطن د ګټو د پاره ژورنالیستانو ته اجازه ورکړي چې معلوماتو ته لاسرسی ولري. د معلوماتو د خلا په حالت کې ډیر کله ناسم معلومات خپریږي او دا د واکمنې ډلې یا د واکمنو په تاوان دي، په ګټه نه دي.
مننه عبیدی صاحب، ما پسې وخره کم شو، ما سره یو دوه پوښتنې پاتې دي، کله چې لن لن جوابونه راکړي. لومړی خو که تاسو څه تبصره لري په ځانګړې توګه له هیواد نه بهر، په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغان خبریالانو د ملاتړ کوم سازمانونه چې دي په تیرو څلورو کلونو کې زه د یو خبریال په توګه که دا سازمانونه نه وي ښایي د افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت نه ډېر کم خلک خبر شوي وي. وخت په وخت دوی تحقیق کوي، څېړنه کوي، د خبریالانو د وضعیت په اړه که نور سنې له هیواد نه بهر معلومات راټولوي او ډېر کله د دوی معلومات د دې سبب شوي دي چې په واکمنو فشار راشي او که نور سنې کېږي لکه لږ تر لږه ځینې خبریالان باندې هغه سمدستي یا سملاسي فشارونه کم شوي دي. څنګه مؤثر کېدلی شي دغه فعالیتونه له هیواد نه بهر د ژورنالیستانو، د افغان ژورنالیستانو، د دوی خپلې کمې ټولنې چې دي، هغوی چې په فردي توګه کار کوي، چې دیننه په هیواد کې له خبريالانو او رسنیو سره تړاو زیات شي. په دې اړه کلن راته وایي بیا یو بل پښتنه ورپسې لر.
زه اول فکر کوم چې زه په نوښوم کولای د ټول ټولونو په اساس ټوپ ورو کوم. کوم ټولنه کې چې موږ جوړه کړې او عام کړې لرو زبل څو ټکو ته اشاره وکړم چې ځمال سره ورته مخکې اشاره وکړم. اول دا چې څنګه دا غټمات زیاتې دی چې زه فکر کوم چې کله تاسو پروفیشنالیزم یا مسلکي توپ ته ځمان پاتې شئ زه فکر کوم دا غټمات رامنځته کیږي. موږ ټولنه ډېره نوې ده، درې کاله تر اوسه پوره شوي نه دي. کومې ټولنه چې په پاپ افغانستان کې بوخت وو اوس بهر کې کار کوي دوی ډېره تجربه لري. موږ هیله را ده چې هغوی د هغوی اغېز موږ نه زیاته وي. خو تیرو درېو کلونو کې چې موږ څه کړي هغه ته زه وروسته لنډه اشاره کوم. په هغې نه مخکې یو ټکي ته اشاره کوم چې د نړیوالو توجه چې افغانستان ته کمه شوې ده دا سیاسي اړخ لري. حکومتونه لیوالتیا نه لري چې افغانستان سره مرسته وکړي. مثلا حکومتونه د ترامپ لخوا قطع شوي دي، حکومتونه مثلا د نت لخوا نه دي کمه قطع شوي، یا مثلا د انټرنیټ لخوا چې د امریکې نه پیسې اخیستلې دوی لخوا نه دي کم شوي. اوس هم د دوی توجه افغانستان ته لکه پخوا ده. سیاسي اړخ لري، مثلا آلمان کې تصمیم سیاسي نیول شوی چې پروسه ودرول شه د خبرالانو د انتقال. په فرانسه کې له بده مرغه څه خبرونه نه اورو، په دې معنی چې ډېر احتمال لري چې دغه پروسه چې هیواد فرانسه خبرالانو سره مرسته کوي دا رسف لري خبرالانو پیسونه بررسي کړي. دغه پروسه یو رقم د سیاسي فشار لاندې راغلی متاسفانه. په مجموع کې دغه سیاسي اړخ ډېر قوي دی، ډېر قوي دی. روزو دغه سازمانونو ارتباط، سازمانونو خو مسؤلیت ادوکاسي ده، که اگر صفر که نت ده که مثلا انترنیوز ده ده اگر سازمانونو چه دغه به ډګر کې کار کوي دوی واده کولی شي ادوکاسي وکړي. لکه څنګه چې موږ د یو کوچني سازمان په پایس مثلا د افغانستان لپاره ادوکاسي کوو، دوی مسؤلیت موږ ده. زه فکر کوم کار څو خپل مسؤلیت سم ادا کړي اغیز کولای شي. مثلا موږ چې دغه کار شروع کړ دا اول نمو زمانه وکړه چې دغه کار موږ والنتیر شروع کړو او یو غټ ټیم راغی را دغه سازمان جوړ کړ. تر اوسه دغه کار هغه ټیم چې د والنتیر یا د رضاکارانه زمان کار منه کړی و تر ننه پورې هغه خپل زمانه ته زمان پاتې شوی او دغه کار یې کړی او دغه کار کوي. د دې تر څنګ په ځینو مواردو کې مثلا دوس ارقام ډېر دقیق نه شو ویلای، ځکه چې د پیغام پور دننه فشارونه زیات دي او واکمن فشارونه واردوي. په خو دغه ټولنو باندې نیوکې زیاتې وي او دغه د بې اعتمادۍ فضا رامنځته شوی. موږ ډېر هڅه کوو چې دغه بې اعتمادۍ فضا له منځه لاړ شي، خو دا ډېر دلایل لري چې اوس وخت د برنامه وخت هم د زنه شم کولای په دغه دلایلو باندې وغږیږم. خو دغه بې اعتمادي د دې لامل سره چې هر سم کارم چې کېږي هغه څوک نه ګوري. همدا اوس زه تاسو سره خبرې کوم، موږ کور دننه 200 خبرالانو سره تخنیکي او بلین مرسته کوو. 200 خبرالانو سره تخنیکي په دې معنی چې شاوخوا 40 خبرالان معاش اخلي او ټول کور دننه کار کوي، فعالیت کوي. موږ یوازې ملاتړ کوو او دوی محتوا په تولید ورسره همکاري کوو. او د 200 خبرالانو ته موږ د کیپسټی بلډینګ په برخه کې یا د دوی د مسلکي ورټیا په برخه کې ترننګونه ورکوو. دا دوه مثالونه دي. د دې تر څنګ دغه ټول پیښې چې افغانستان کې کیږي، په خو دغه سیستم مثلا افغانستان کې نو نه پیغام کوم زه خبر نه وم، دغه ټول مستند کیږي. موږ ډیټابیس لرو، ډیټابیس لارې ټول نړیوال سازمانونو سره شریکي دي. منګ بیا دا مستنداتو پاسه ځکه چې هغه ډیر د یو طویل پروسه له وخت نیسي. منګ یو د اعلامیه چې هغه مهم ټکی دی هغه به رسنۍ سره شریکو شتا سو هر وخت منګ اعلامیه تر لاسه کوي. خو دا په ټول مستند کیږي او ټول نړیوال سازمانونو سره شریکيږي. تاسو نړیوال سازمان سره جلسه ونیسئ او د افغانستان د وجهه پټ له ورسره وکړي په ټول مسایلو باندې دوی پیږي او خبر دي دلیل یې دا چې ټول مواد ورته اپډیټ دي او تر څنګه منګه په تیرو بریو کلونو کې لاس ریسرچ کړی یعنی د افغانستان د رسنی سیستم یو لوی مشکل په کو دا و چې علمي څېړنې نه وشوي او علمي څېړنو سوال دا دی چې د علمي څېړنو د موندنو په اساس به پالیسیانې جوړیږي د طرز عملونه جوړیږي قوانین جوړیږي او دا ډیر نسته کوي کوم کسان چې پالیسي میکران دي چې دا په اساس به راځي پالیسیانې جوړیږي کنه په تیرو دریو کلونو کې موږ لاس ریسرچ کړی په بیلابیلو برخو کې یو مثال به مخکې تاسو ته وایم او دا خو موندنو په اساس بیا موږ نړیوال سازمانونو ته وایو چې مثلا اوس نوې ریسرچ د دې تر څنګ چې هغه د سانسورشیپ مثلا ما تاسو وله وویل خو سانسوریز د ریسرچ دوه نورې مهمې موندنې دا دي چې خبرالان چې بهر کې دي اکثرا خبرالان منټل هیلت ضرورت لري یا سایبر سکیورټی ته که څه هم دوی له بهر کار کوي د اگزایل کار کوي خو بیا هم دوی هغه لازمه وړتیا چې څنګه سوشل میډیا وکاروي ترڅو دوی ځان مسین وي او د دوی د کورنۍ غړي مسین وي په افغانستان کې دغه برخه کې خلا شته او دا خلا باید ډکه شي ځکه چې اوس 55 رسنۍ موږ په اگزای کې لرو او شاوخوا د 500 نه تر 200 خبریالان په دغه رسنیو کې کار کوي د دوی د ظرفیت لوړول یو وړتیا ده دوی باید په سایبر سکیورټی باندې پوه شي څنګه دا وکاروي چې د دوی انکاران افغانستان کې مسوم پاتې شي دا د ریسرچ موندنې دي اوس تاسو دا موندنه چې نړیوالو سازمانونو سره شریکاو هغه یې کاورته بودیجه ولري دغه موندنو په اساس به پالیسیان جوړیږي دغه موندنو په اساس به دوی اوس ماتون ته وړاندیز کوي چې بودیجه ورته راوړي او دغه بودیجه به دا خبرالانو د کپسټیبلنټ په برخه کې وکارول شي دا یو ځکه چې نو مونږ نیو چې ما یاد کړی دا په دې معنی ده چې من که چیرې کار وشي او سم کار وشي اداتل د دغه ستونزو چې و برخه ده کول شي که ډیر اغیزه ومه کی تریو هدا
پوریش پلاغه زلګ مننه او باید سبا د خبرونه وخت را پسې را خلاصو ز فکر کوم چې بهر کې د افغان رسنیو فعالیتونه د دې څرنګواله موثریت او ارزښت چې څومره مهم دي په دې باندې کېدلی شي چې په یو جلا خبرونه کې هم بحث وکړو ځکه چې دا تاسو چې کوم ریسرچ یادونه وکړله یا همدارنګه د ځینو نورو مسایلو یادونه چې په دې بحث کې وشو دا یو جلا بحث هم کېدلی شي زه خپل خبر راټولوم په کته دوه مسایل چې پاتې شول چې کېدلی شي چې پراتلونکي کې په بحث وکړو دوه هغه مسایل دي چې یو هم د واکمنو لخوانه چې واځي په افغانستان کې نه دي بلکې د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې هم دي حتی په پرمختللو هیوادونو کې هم دا رامنځته شوې ده هغه د رسنیو او رسنوالو پر خلاف باندې دی او روایت رامنځته کول دي مثلا ټول رسنۍ یا رسنوال په دې تورنول چې رسنۍ دروغ وایي رسنۍ افغانستان یا دغه هیواد تباہی غواړي او عام خلک چې یو ډول خسته او ستړي کله ناکله دغه غور سره بدرګي کوي ډیر کم خلک په هغه واقعیت باندې بیا پویږي یو بل ستونزم چې دا هغه د ځینو رسنۍ لخوانه واکن ډیر کمزورې جرنالیزم وړاندې کول دي یا په ځینو مواردو کې مغرضانه جرنالیزم یا رپورټینګ دی چې څنګه کېدلی شي معیاري رسنۍ او دغه رسنۍ له یو بل نه توپیر ولري او څنګه کولی شي چې خلک هم دا توپیر وویني په دې باندې به بیا کله بحث کوو زه له تاسو دواړو قدرمنو میلمنونه د عبیدی صاحب له تاسو نه چې په تیرو دریو کلونو کې واکن دغه د ټولن لارې په افغانستان کې د افغان خبريالانو غږ نړۍ سره شریک کړی دی او لا زیارمل نه د رحمت الله زیارمل نه چې د اریانا نیوز په خانه خبريال دی او لام په رسنیو کې دی او فعال په توګه کار کوي مننه کوم تربیه خې چاري خدای مو ملشه